یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د طرح غری د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیا ویل دي هواده بهر ځای پر ځای کړی دي خو طالبان وایي هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي
موږ ټولو هیوادونو ته خصوصا ګاونډي هیوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې واړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي
د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز خبرداری ورکړی چې روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي په کندوز کې پر کروانګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلې دوه سره یو شمیر کروانګر له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیره پر کرنه ولاړ دی
ملک چې دا پندغه هغه بجرات باندې آباد ده په پردی کومکو په پنګو تاسو نه آباد کې کسل ورځ خلک ډوډۍ ته راولېږي یو ورځ خپل په خنګ وګایي
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي خو پایل د سات په مهمو خبرونو کې احمد شبر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه راټول کړي دي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ د طالبانو لوی مشر لوالیانو غوښتي چې له خلکو سره وشخیږي چې له افغانستانه وځي او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سفیر اعظم په توګه لوړ وکړي د خبرونو تفصيل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړ فلیپو ګراندي پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس لاري خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په افغان په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو ته بي ځای کېدو بیره رامنځته کړي شغلي ګراندي د داسې حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه ملګرو ملتول دې مخکې هم خبرداري ورکړې وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران په مورګه ولاړ دی د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواد د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواد د وتلو بایس کې شي د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو په ټولنیزو رسنیو خبر کړي راغلي دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي د طالبانو مشانو د هڅې داسې محل پیل کړي چې په جنوب سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د اډاو په اړه راپور نه ورکړل شوی دي د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي سوچاته د خلکو په تیر د سوداګرو او متخصصانو د بیرولو فرصت په لاس ورنشي د بشري حقوقو د څار سازمان وی تر هغه طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې نه وي پزای کړي د دې سازمان د شزو د حقوقو د برخم رستيالي یو ورسره تر دې د خبره وکړه چې طالبان له ملګرو ملتو غوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي هی دربار ازادي راډیو ته وویل
And Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar hago ta wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si chi doi la bashari haqqono jiddi sargadawano ta dawam urkawi. Laka laz dakro aw kar sa khadamjuno aw shudzu makhniwai. در رسنیو غلی کېدل به محاکمو وژنی دا ټول طالبان له ډیر اگرځوي چې هغه مشروعیت تر لاسه کړي چې دوی غواړي
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دشتن بي پورس درایو پاکستان د پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او غلام محمد سغزی به په دې سازمان کې د افغانستان اساسي توپ کوي طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړه وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدل کړي تاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سفیر اعظم په توګه انتخاب شو او ورپسې لوړ وکړي په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشې په توګه د انګلا مرکل د کار دورنن پای ته رسیږي در شپې تکلن شولز به د جرمني د منسلارو کین اړخو د ائتلاف مشې په غاړه واخلي شولز ته به د وی څلور کلنې دورې لپاره لوړ وکړي شولز د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر عبدالستری اعظم مرستیالو د سپتمبر د شپږویشتمې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر ستري بریا پورې ورساوه او په دې توګه د مرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند شپږ کلنه واکمنی پای ته ورسوله. مرکل د صدر اعظم د څلورو پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاسته لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې دي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده وای د واشنگتن بندیزونه بی اغیزه دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او روسي خبر ده چې چارواکي وای چې د اوکران په شمال کې د یو منی بس او وی لارې د ټکر لامل ډیر لستنه مړ شوی او وطن ټپین شوی دي. د بیرنیو چارو د ادارې په وینا د پیښه پرون د چیرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړی دي.
خبرونه ولزادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د زپل لپاره خپل ولتیاوي له دې هواده بهر ځای پر ځای کړی دی. جو بایدن د خبره د امریکا د سنا او استاذ جرګي مشرانو ته په واسطه ویلي لیک کړی او زیاتوي دوی به هر هغه ګواښ په نخ کړی چې د متحده ایالاتو ګټه ننګوي. خو طالبان بیا وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او اساسو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوی راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14مه یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 13مه بشپړ شو. خو د خاغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوي له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او کچیر له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی هوکړې یو برخه همداله چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون با لنړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواخ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دي او هدا کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالېږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یو مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستولو پریکړې دفاع کړې وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولای شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاټ تر لاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا خپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه بوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا چې د دوی لپاره بده نه و چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. راسي وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوال ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
افغانستان می جو هماری تشریف په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ژمي په رارسېدو سره د بشري ناورینونو خبرداری ورکول کېږي. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم په بې ساري توګه رالوېدلی دی. د دې سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لوړې شي. نور په دې راپور کې
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني غړی او د دې خوني د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندیشنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
موږ ټول راکړه ورکړه په ډالرو ده چې یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅو او بل اخر دې ته په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د هغه د ترکیبی د مواد راوړو. نو دا تبند هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغه باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 مقابل نیولې په افغانستان کې ډالر کم شوی دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ اثر زیرمه هم کنګل شوی دی. بلور ته د شمیر لاره رسیدو سره ملګری ملتونه اندیشمن دي وای کله افغانانو سره مرسته ونی شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکي کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شغ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارډ ډالر مرسته برابر کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وي خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 اټیا میلیونه کنګل شوی ډالر ورپریشتي. خو اغلی هولت فیلدت څرګنده کړ چې دا پیسې دي د خړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خړو له کمبود سره مخامخ دي او کم مرسته ونشي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مل ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستان ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د مالی وزارت وایي د لسو دولتي ادارو د سنبلي او میزان میاشتو معاشونه ورکوي. د دې وزارت رسنۍ برخې مسول حامد ارغندېوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ادارو د معاشونو اسناد د مالی وزارت ته سپارلې دي خو نوموړي د دې ادارو نومونه وانخیستل. نوموړي زیاته کړه چې د سنبلي او میزان میاشتو د معاشونو د توزیع لړۍ روانه ده او د نورو ادارو کارکونکو ته هم چې د معاشونو اسناد مالی وزارت ته سپارل شوي دي په راتلونکو څو ورځو کې به یې معاش ورکړل شي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د دولتي کارکونکو د سنبلي میزان او اقرب میاشتو معاشونه
به ورکړي. خو د مالی وزارت وایي چې په یو وخت درې میاشتو معاشونه اجرا کولو ډیر وخت غوښت، په همدې خاطر هڅه کوي چې د ستونزو د حل په خاطر دولتي کارکوونکو ته دا دوه میاشتو معاشونه ورکړي. د مالی وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې د دولتي کارکوونکو د اقرب میاشتې معاش به هم ډیر ژر اجرا ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اسد میاشتې له څلرویشتمې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، اکثره دولتي کارکوونکو معاش نه دی اخیستی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خوراکي توکو ټولنه وایي د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر د بیل لوړېدل سبب شوي چې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شي. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو افغانیو د یو ډالر د بیل لوړېدلو له امله د یوې بوجۍ وړو بیا 2400 افغانیو، د یوې بوجۍ سیله وریجو بیا 2500 افغانیو او د غوړیو د یو دوه منی ټیم بیا 2800 افغانیو ته پورته شوي دي. نوموړی وایي چې دې مسلې په ټولو صادراتي او وارداتي توکو سر کړی او حتی د داخلي تولیداتو بیې هم لوړې شوې دي. د خوراکي توکو د ټولنې مشر وایي ټول لمړنۍ خوراکي توکي په بهر کې په ډالر اخیستل کیږي او کچېرې دې مسلې ته پام ونه شي، ستونزې به په راتلونکي کې لا نورې هم ډېرې شي. تېره ورځ د افغانیو په وړاندې د ډالر بیې په بېساري ډول لوړه شوه او یو ډالر تر سلو په ډېرو افغانیو بدلېده. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندۍ کلداري 1020 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریا اوسمه ونړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې کر روسیا پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې له یو بل سره خبرې وکړې. نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو، د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس لاله په غونډه کې خبري وکړي. ویل کېږي چې دا غونډه هغه مره په ترنګلي حالت کې جوړه سوله که د مسکو واشنگتن اړیکې چې شایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نور هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص شوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپل خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې ند اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کابل یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینی مانی همداراز ویلی چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دی منلی او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلی چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بیرته راګرځو د افغانستان په اړه راپور نوته. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلې دوسره یو شمیر کروندګر بیا له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیره پر کرنه ولاړ دی. پر وخت د اصلاح شو تخمونو د نه رسېدو سربیره د کندوز کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سره ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار د نشټوالي ستونزه ده. نور په دې رپورټ کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساس کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شپږ زرو کروندګرو درې سوه ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او شپږ سوه ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی سیدا تصدیق شده دی د منګ د خپل ریاست لوخه تصدیق شوی دی ستاندر باندې منظم، نو دا منګ د حقین توزیع کو تقریبا په حدود د شپږ زره د حقین ته دا توزیع منګ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د منګ د خو راګان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکو سپین، یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنه ورکو. هغه کسان هم نیولیس دی هغه اقتصاد ضعیف دی.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوی تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوی تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېښت کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې دیرش جریبه کرنیز ځمکه لري. وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکړئ او کوټ راکړئ وروجانه، چې مونږ ځمکې واړو سیپال کړو ګاونډی کړو اواره کړو او ویشندو په سراتې سورو جان بیان ورو مونږ تاغه راکړه دواګان راکړه چې ساقه غونه کې د بازارې تخم څه د هر ټایپ داو دی کې ور اسلاسه تخم یو تخم ده اسلاسه وایدا فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوبات او نورو غلو دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي، دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
مګر د زراعت نه ډېر خوشاله سم چې دهقانان سره کومک کوي. دا غنم به مونږ خامخا کړو خرڅوو به نه، نو دا خو ومنه غنم دی. دوی وایي چې مونږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ. اوس فعلا دا یو بوجۍ غنم مونږ ته دا په لاس راغله. او دا خامخا فرق لري، دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصوري سیمې یو کروندګر دیرش کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقین سره مرستې کومک وکړي په دې چې موږ او تاسو ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده. په پردیو کومکو په موږ او تاسو نه آباد یو که سل ورځې خلک ډوډۍ د تراولېږي یو ورځې خپله پخنه کړه وګایه د خلکو کومکو لپاره باید کینه نو خپل زراعت آباد کړو، خپل ملک آباد کړو، خپل موږ خپل ملک ته خلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات، د اړتیا وړ مالي ملاتړ، د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي، نو له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رارسېدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوي او ورسره پرچاوي هم زیاتې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم ستونزه مني، وایي د ژمي په راتګ سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا پکار ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په عین حال کې د برېښنا د افغانستان د برېښنا شرکت مسولینو تیرونه ویل چې پر خلکو د شرکت شپږشت میلیارډ ډالر پور تر اوسه پاتې دی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني په یو خبري غونډه کې ویل چې ډیر پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. هغه زیاته کړه چې د پور وړو د پور د نه پرې کولو له امله به په خلکو د برېښنا شرکت د پور کچه نور هم لوړه شي که وضعیت همداسې دوام وکړي. د ده په وینا نو برېښنا شرکت نشي کولی چې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته پیسې ورکړي. د افغانستان تقریبا 80% د برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي. نور په دې راپور کې
د تیر کلونو په څیر د ژمي پر اتک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل خاریانو اندېښنې. د دې خاري او شمیر بوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای خو د برېښنا ستونزې بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دوه تنه اوسیدونکي ضیا او سلام
د ژمي پر اتک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بيخي زیاتره شوې ده. د شپې له خوا نه خو بيخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده او تر څنګ نو په کابل کې په یخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستل چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې تر څنګ د برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په څلور ویشتو ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي په راتک سره دوی ناچاره کېږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي
چې الحمدلله دا مهالوش چمتو سوی دی. ان شاء الله پر نږدې ورځو کې به ساس سره دا شریک شي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگا واټ ده چې موږ یوازې د 200 میگا واټ څخه 380 میگا واټ برېښنا چمتو کولای شو چې هوادوالو ته وړاندې کو په کابل شهر کې.
د خغلی میوندی په خبره د ژمي پر اتک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دود چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامل پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنکړي برېښنا به ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه شپږ ویشت میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زه سرین زنان یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږم. زه د حق الجما معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه کړي او قرارداد راسره وکړي نو تېر حکومت څرنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کېږي راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت د مسلمینو ورسول. ازادي راډیو د سلطاند او جنان د اوسنیو خدای سامان.
زه د خوست ولایت نه صدکی هر تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم هغه حساب ده وګو چې چا منځکه غصب کړي ملي شتمنۍ غصب کړي دي. لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړي دي. میږي دینه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونکړو. دا په اعلان کړي د خلک تر خپل خیخ پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار راټولې نو کو. افغانستان میں ڈر خطو خروب میر تل اور افغانستان کے ڈیر دخمن نری ملتسی قبرز نہ غواڑی احترام. السلام
علیکم. یلمند مختار د ماجرین نو د څنګه څخه وتاه چې دا په یم پریږدم. موږ ماجرین چې یو د مختار په کم کې ډیر په سخت بدل راځي دي. اسلامي امارت مجاهدین او د نور خارجي موسسات خو دغه هله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشری مرستې وکړي.
ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې ورځې سبا کوو، کنه نو د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پوره کېږي. زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نه شي د نورو مسیرونو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونه دوهمنی مایته ورسېدو وړاندې ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مه هیروي. خو اوس به احمد شي برتوار ورکوچه د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
د جرمنی د کورونی چور وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولې دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دی چې جرمنی ته بزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپې دراوتلو پاړه خبرداري ورکړ. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوه چې له هغو خلکو سره چې له هیواد د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواد د وتلو باعث کیږي. د بشري حقوقو د سر سازمان وای تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې نه وي پرځای کړي. سپینه مانی وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ کچیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. او ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوی سر ریاست په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړ وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیر. وزارت تر طرفه سوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګیدې.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیویږي کې د ماشومان د اوتیزم په ناروغي اختوي.
وینې کوم مدارک
هغه مینده چې نشکوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي.
دا چې د خوانځي او پوانتونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د اخواته نه شوی چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو موتاد وایي چې نشه می لمړی د جنسي تقویله لپاره پیل کړه.
نشه می چې په وخت پور ځوانه ماسته غونډې نه سي ماستي غونډې و تاسو ته په پیوینه چې له بس جات شو نو ستمه د سینې شګو چې فقط زار نارم کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمګه کواله ملاته ولا ده نه پیدا میکړه.
دای کی خیر کی کواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وای خلکو دوی ته شکایت کړي چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنوي هیوادونو ته قاچا کوي. له همدې عمله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. دغه ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راښنکیږي ازادي رادیو ته وویل په ورستوي کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د خیخي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې عمله په افغانستان کې د هیروینو او خیخي نشه ډیره سوي ده. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
عمان یا بندق یو واشه بوټی دی چې په فرا باندې غیس غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنه کې راښنه کیږي. لدی بوټی څخه په خوا په دوجیز یا یونانی طبابت کې کار اخیستل کېده. خو په ورستۍ دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټی له خلکو څخه رانیول بیا به د ځانګړي د سکا په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به ځین جوړول. لنشي موارد سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد چې د هیروینو او ششې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنی اخستل کیږي. پا په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادی راډیو ته وویل:
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځنې باسي آیا چې ځنې وایسته وروسته بیا چې د بیا شیشا ځنې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصا د پسرلي په ټیم کې خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک زی د حالته نو دا بیا هلته دا خاشې او ځایکي بیا په موټرو کې رایي، بیا نو هغه چې راوړه بیا د دستکاو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې یو ضرري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور سو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي و. په هغه راپور کې راغلي و هغه شیشه چې عمان بوټي په ښکار سوي په فراه باندې غیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشه په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفیږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکاري ایران، استرالیا، منځنۍ اسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د وزارت ویان مصباح الدین مستعین بیل دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي، وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعض خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بارني وادو ته قاچاق کیږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او دا هغه وروسته به تحقیق کېږي. دا بوټي چې په کومو دواو کې استعمالیږي نو بیا به د هغه دواو د شرکتو سره رابطه کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړیږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کیږي او بیا بل دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کیږي؟ پدې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاص تدوی په 15 ډول صورت نیسي، د چاغې یوه هم بسترتمنده چې دغه تدوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشي توکو اخته دي، البته هغه خزي او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولای شو چې دوی په کور کې د برنامه مخکې وي سو مواد باندې ترک کو. تقریبا 2-3 میاشتې موږ د افراد تدوی ته اماده کوو، بعد 2-3 میاشتې په خپل کورونو کې البته تدوی لاندې نیسو او درملنه کوو. ورته او دوی متنو تدوی چې د وی خودی دا یا صرف ترتمنده چې متادین په روکت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضرېږي چې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادوی چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون دته اتیافي چې د موږ رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترک کړي. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن تداوی دی داخل بستر یغه تداویان چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوښیده هغه کول تراپی ده یا د یخو بو په ذریعہ باندې تداوی ده چې د عبارن وهله فی المرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې متعدد یا په مواد مخدر باندې اخته شي وي دي او بو په ذریعہ باندې تداوی کوي چې مشخص ترونه دی د پاره دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کیږي، دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې هغه خماري حالت راځي یا د مواد استفاده حالت راځي په دیو باندې یخ بو راشي او هغه خماري له او په زریه د دیونه لري کیږي. او پنځم چې دا او کپنچر د یادې ستنه وهله په زریه باندې چې دا په افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي. دا د نغد چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تدوي کې ستنه بنزن نه وي او درګونه وريدونه سوري کوي د ستنه په زریه باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوې څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسی مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچی له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچی نوي زیږیدلي معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 460 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوې زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګیډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. دغه ډول نشئی میندو نوې زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټر فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاینډ خانم بوت کده
مختلف کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلې وي چې تازه ودونه کړي وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نور غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر استلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب و چې د هیروینو تریاکو خیخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چرډن کې ویل شو چې ډیرې میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې د درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزوري کوي او د دې ترڅنګ نسایو ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روغتون مرستیال ډاکټر فریمان وای دوی ته کوم خزي ورزي ډیرې دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په گیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. خکره خبره ده چې شې چې مور خوري د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یو امیدوار خزر رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزيږي هغه هم د غډول ستونزې لري. موږ د غډول امیدوار ناروغان دي لودي. کله چې ماشومان وزيګیدل ماشومان ډیر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوی چې دوی په چرسو متاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو متاد وي.
این رقم مدارک
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم کو امیدوار کیږي باید کوکه کوکړي چې د نشئی موادو اندازه کم کړي او په پرل پسې ډول رواني او متادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
زهري بتفل جلوګي شوه
که څنګه په افغانستان کې د هغو خزینه متادینو کرشمیر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي. خود متادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او خاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینه او چرسانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یو تازه څېړنه ښیي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږیدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پرانا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د خونځوی او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه پاسه سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو دغه د ارقام په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دی خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې دی د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدارسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدارسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدارسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي، چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ په ورځ رواجي دور روانې دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د اعتیاد نه لرې والی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده، نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتاً په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري سي دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال سي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پانتونو کې نږدې شي عمره خده، او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولای شو. مشترک مسابقات جوړولای شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترک سیمینارونه جوړولای شو، مشترک سمپوزیمونه نیولای شو، من علمی سفرونه تدیرولای شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پانتونون ته لاړ شي. نو په مختلفو وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی ورسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشئی موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوکړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسولیت په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو او د هغه د انواع باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. نو علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي، ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنان د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیربته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشئی مواد جوړ شوي او ځوانان پاخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشئی موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغه کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر څه تنه لوستي. ولې مخدره مواد د نوې انواعي چې د ورځ پرز نوې تولیدي، نو دی په شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استاغه ډیر خلک په معتاد شي، پس ته د ټولنې علما په باندې خبر شي، هغه بیا مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپل داخله د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره خي اساني طریقې چې علما په کې ډیر موثر واقع شي، نو دا وشي، دا به ډیر خوي.
د زهرو کاروان خپرونی درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د دینی مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غالی چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نه اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړې او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړ چې ما مخکې چې نوه ښځه کړې وه، دا نشه مې چې مې کړې وه، شپې خانهدالي رپاتې ودرېد، خانهدالي داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي د نشه باندې اغوخته یم. اول چارسه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اول مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه، پس تا په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دم دسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس دم دسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه چې نه کوو. بس حالت خرابېږي، لکه سپی چې لیونۍ کېږي، کله دې خوا منه کوي، کله هغه هغه رقم پوسې مونږ کېږو. نو ډېره مې ضعیف کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوار کړ، ځان مې بیخي خراب کړې ده، حافظه مې بیخي خراب کړه، هیڅ حافظه په یاد مې چشي نه راځي. نو چې یو کار وکړم بس سبا ته غم په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه، او مونږ دا کار کوو. ډېره کچه مرض ده، لکه د ماشومان ته شده نه پوست جدا کوي، چې بس دغسې اقل بیا هم اسانه ده، خو دا د فکر د ننځي بیخي نه ورکېږي. د فکر نه د ورځې درې سوه افغانۍ مې مصرف در ګزاره. خو مقصد هر کار مې کول، نو چې غلا هم پر ګیراتل هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچه مون باسل، یعنی سرپا په هیڅ شي باندې مونږ نه کول. سره زره مې خرڅ کړې ده، د زوی بوټونه مې خرڅ کړې ده، مثلا کور په چرستون کې هغه مې خرڅ کړې، یو کور په لوګر کې هغه مې خرڅ کړې، پوسې دولس بس پی ام جه کې بنشار کې هغه مې خرڅ کړې، دا ټول مې پوسې پریشان باندې وهلې ده. بله نو سوچ وکړه چې دا 40 کاله مې چې درې سوه روپۍ مې د ورځې چې ما، نو دا څومره پیسې کېږي؟ داسې ورځې کېږي چې 500 شپږ سوه اووه سوه زر روپۍ وو. بعد ورځې مې تیر کړی ده، بیا ورځ په مزار کې تیر شوی و، هلته مې مواد خرڅ کړې، تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی، څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره و سړیه، پوړنی درته غوړوم، زاری درته کوم، خو ځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه را باندې دي، تی نوینی چه هر ورز دروازی را بندی تکوی او خپل پرون غواری
دستان شو خوز موش هست و خوڑالا تولیم زکی دی خرس کری زما سر دی هم خرس کرل کدای و چوچم زکم خرس که موش با چکوو
نو چو کم تی و چارا را وخیا
تا خوز ما زر پا دیپل ما خرس کرا چی زنور پودر نس کوم او شپا خانیت زم خپل علاج کوم خوبیر تا آغا تایا او آغا دی خم لرل پودر دی
افتام چمرا پخوانه کسی را پور تکری اوز می پریده دزمک خوان تا دا قوالا ورنم که پیسی را کی
او بدبخت زما خاطر کنه کوی دا ورو اولادو تا خود وگوره که دام زکر نوی دوی بچه خوری
تا بابا خوده بروزی ورگی لرشال مخمی چه ناوخته کیگی
اوف اوز نزدانش ای خوان چنگ پوکم بخت می تول دی لیوی خوامی خوان پودر دی اولا بلی خوانی سکی دی نپویشم چه نور بلا چه با دیورزی ووینم الهی تو می زوی را جور که تو خبری چه مور بیل تا بل چوک نلرو
موری دابا چه کهو پلار میم دستو میشی که گی چی کورتا ندائی را غلی کاغا پا کور که وی لاغا سرا خو پیسیشتا اوز ماما جاویر داکتر تا بیولای وی
لوری تکل پلار لری ستا پلار خو آغا وقت لامر سو چی پا پودر اختا شو پودری پلار کل پلار وی
نپویگم چی پلار بمی اوز چیری وی موری
لا دیوازی آغا وقت کورتا را چی چی دا پودر رانی ولی لپارا پیسی نلری تمزی که پیسی پلاز و را غلی نور داغا مرسر نسته چه شاعت ای میرمن او اولادو نپات دی موز با بیا غام اخپل پودر وی
جاویده و جاویده
شخ نسه که ولی لدیر کمزوره بیخی شوری دای نسی
نمره خوی ناروغی دوم را نوا که دیلاش پیسی مدلو دای اوز بای والی ناروغی دوم را دیری دای لکش شفیقه راغلا
دایدی وکی چه زرمینی خالا پیسی ور کریوی راغلی لوری
هو موری راغلا ما
چنگزو زرمینی خالا پیسی دار کری
نا رای نکری حقی ویل مک پیسی نلرو
اوف اوز بچکو
زرمینی خالا چم را بی خیر خزادا تا دودوی خانه یا پیسو تا اگورا بیاوائی چه پیسی نلرو
غریبانو تا چوک پور حمله ور کوی پا خواه خموم چکه دلو ده خلگو و پور را که و اوز بوایی چی پور با ملکوم خواه ادا کی زرمینا خالا خلاه اوز گوان دیده پا غریبایی که خپلوان هم ده چا پشن ورزی
ای موری پا جاوید سوشوا
جاوید سویا جاوید سویا مور دی قربان سی سترگی رو لیکه جاوید بچه یا
موری نبوید نبوری نزر آوازی هم نوری دلگی نده این نبز ملار ده
وی خدای ده خو مرسو خور میز بیرو سو سما گلانه یه زویا چنگر آخو لاری
سما رو را که چنگر آنه لاری
او خدای خو سما ده زوی پرشتنه لگه پوچنی نوکه خدای تو خدا نه ولی بوچی اسمون لوتا نورکه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. Oh, God.